تخکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي، او طالبان هم په ارزانه بیه د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدر من اوریدونکو، 4:13 شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکړی خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روای د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درسیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې خپل ایراني سیال سره وکتل. د راپورونو له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې، او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه 28 اوور روان دی. بنګلادیش توپ وهنه کوي، 122 منډې کړي دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل ونیوه، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړی چې په سفارت کې استازي حضور لري، او د دې تر څنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ورباندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانې چې تیر او 6 کال فارغې سوي، ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنې سي، او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخې دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه ښوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه ښوونځی په 1994 کال کې تاسیس سوی و، او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په 2 شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio.
بیا هم دی بحث ته شرغ لاست. د دې بحث ملمانی دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنونکی نثار احمد شیرزای د غرض په بریتانیا کې د چارو شنونکی اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دی؟
سلامونه ونی کړی تاسو ته مارج صاحب ته او د بحث اوریدونکو ته. در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سپیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یاد هغه په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منصر را نشی او د ښځو حقوق مراعت نشی مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکی روابط د دې په خاطر چې هندم خپل ډېرې غټې پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکی روابط لري. هغه په دې حساب په افغانستان خلکو ته بشری مرست لیگی، بشری مرست هم مستقیم طالبان ته نه ورکی، د دبلیو پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه دبلیو پی ته ورکوي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کې، دا سړی د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا معین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې، حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړې ده. او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکې ونیسي، خو هندستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندستان رسانه کیم او دی خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویر لري په دې چې دغه درې کالو کې د جایش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوی ده، او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي، دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانه شي او دلته ترګری عملیاتونه کی، په دې خاطر ډیر احتیاط کی. او زه فکر نه کوم چې دغه دینه څه نور خبره نشته او
د هندستان ډیر احتیاط کوي طالبان سره. ډیر مننه. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په زمین کې، وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اصلا په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډېر پخوا د سکندر او لاغه نوران دی دورو او کې لا دغه خطه او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغه خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده یا یې ورسره خپله دوستي او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپله پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې د درملنو د دارو او درمل په برخه کې بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلوده او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران و او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسی او سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوې، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرسته اداره هغه ټولې هوکړې مساقونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نکړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي، دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی. او موږ په دې هیله یو چې افغانستان وتوانېږي خپلې اړیکې خصوصا په سیمه او گاونډي هوادونو سره پنيکي کې ولرو.
ډیر مننه. ما غوښتل دغه پښتنه له شغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګوره، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې تری و. په اول ځل چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونو کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مون طالبانو یو خوا پرېده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بل خبره چې تاریخي او فرهنګي او ډېر اوږده مهال دوستي او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر و چې مونږ د افغانستان خلک نه هېرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی ده او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانۍ کې دومره انعکاس ونه کړله. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چې لیږي د دې نه دوی څارنه هم کوي، دوی ځي هلته د دوی یو څه تخنیکي همکاران په افغانستان کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره موږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهه متحد په نوم د استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بلکل خلاص و، سفارت خپل کاری کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو هلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي. یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تری ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خب د طالبان و رسانه ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لوی و خودله. الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر، د هند موقف هم دا ده چې سوچ افغانستان کې یو ملي او یو فراگیر حکومت منځته رانشي، یو خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کله د طالبانو لپاره راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله، سفیر هم و. زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله رسانۍ کې مې نشر کړه. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سیرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیري چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري، دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري. په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډېر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنگ چې تللی ده، جی پی سنگ یو کاري سفر و، ډېر لوی سفر نه و، او طالبان دا ډېر تبلیغات وکړي.
بل ډېر مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي، له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره، اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې، له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري. په افغانستان باندې هم په د تلويخت کلونو کې بیا پتیره د شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي، هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوی استفاده وکړي. نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول، هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیار کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و، هم پاکستان هغه وخت کې ډېر زیات خوښ نه و او دغه نهضتونه یې په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله، ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلي دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت کې هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي، له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې خپل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي، او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمایندګانو هلته غوښته د افغانستان استازیتوب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپله په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و حتی د افغانستان د پلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زموږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې موږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوي او په هغه اساسو وختو کې د موږ د سوداګرو زورول او هغوی ته نقصانونه رسول دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصوصا موږ په اتیاومو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بغرا د همداسې په پښتونخوا کې په پاټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان طبعاً هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا په افغانستان کې بحران روان دی، افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو. او دغه ټول سره افغانستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندی اوس. شیرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم را روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. یا خالي یو څو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی پلس صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس سم، خو دی هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډیره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډیره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې، د تجار په دې اموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی وله دا گیشو پولیس ونی وله ضبط کړه، ډیر ترګری راغلی و اوس هغې باندې ډیر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امیر ګل دا خبره هیڅکله نه ری چې ویلی و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده، هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د اقانی خلکو سره ونه کتله چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی، مارج صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څیر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغستي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مسافرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تیر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستي یا اقتصادي مرستي او په نورو ارسو کې شوې دي، دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغه پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستي دوام لري. موږ دا مثلا توزری یاد کړی چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستي به د 2023 کال تر پای پورې دوام ولري، بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې له سره غور کیږي، له سره به دا ارزول کیږي او نړۍ به خپله پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خصوصا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو، په عربي سیمو کې د اسلامي کنفرانس را جوړېدل په دې ورځو کې اگر پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ترامپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نور سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسنی وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
یا دوی اصلاحات
درمنه
کی او دغه نیت روابط او لایق تر را جوړی
درمنه 15 دقیقه بحث مول ازادي رادیو ووریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې په دې باس کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شنن کین سر احمد شیرزای دغه راز د چارو شنن کین اسلام الدین مارچ